السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو نن د مارچ 14 نیټه ده او د نهې ورځ ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي او اقتصادي حالاتو او له دې سره سره پر ځینو نورو موضوعاتو هم تاسو ته معلومات درکو را سره اوسئ خو لومړی ورزو خبرونه ته په لاهور کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو او پولیسو ترمنځ انخت شو دي. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي په صوبه کې د ټاکنو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د مئی 28 نیټه ورکړي او د پاکستان د کرکټ بورډ پرون د افغانستان په وړاندې د 3 شلوریزه لوب لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړي. د خبرونو تفصیل نن په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو له پولیسو سره نښته کړې ده. د دواړو خواو ترمنځ خوډب هغه وخت رامنځته شو چې د پاکستانی رسنیو تر مخه پولیسو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره په لاهور کې د هغه استوګنځای ته د ننوتلو هڅه کوله. د لاهور پولیسو رسنیو ته ویلي چې د عمران خان پلویانو پر هغوی کاڼي وورول، سړکونه یې بند کړل او د هغوی د قانوني کار مخه یې ونیوله. په ټویټر د تحریک انصاف خبرو کړو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس ته دې ګوند غړي نیسي او وهي. د مارچ پاتمه هم د لاهور په زمان پارک کې د پولیسو تحریک انصاف ګوند پلویانو تر مخه همدا سین خطه شوی. دا خوډب تر هغې 100 ساعته وروسته رامنځته شوی چې د اسلام آباد یو ضلعي او سیشن کورټ ته ججانو یا قاضیانو د ګواښلو په قضیه کې د عمران خان د نیولو حکم لغوه کړی دی، خو د توشخانې د ډالۍ او د خرڅولو په قضیه کې د عمران خان د نیولو حکم لا هم پر ځای دی. د عمران خان د نیولو لپاره دا ناقابل ضمانت وارنټونه له هغې وروسته جاری شول چې نوموړی په بیا بیا په ټاکلو نیټو عدالت ته حاضر نه شو. بلخوا عمران خان پر ځان لګول شوي تورونه ردوي او دا مقدمې انتقامي کاروایی بولي. په کراچۍ کې د سی ټی ډي په عملیاتو کې د وجل شو کسانو خپلوان وایي چې د کورنۍ د غغړې د مارچ پر 1 پولیسو په ساده او جامو کې د خفیه ادارو کارکونکو له کورونو او نورو ځایونو نه نیولې دي. د نن د پښتون ژغورنې غورځنګ او د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ مشرانو له حکومت نه د سی ټی ډي د عملیاتو او د 2 کسانو د وجلو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د وجل شو کسانو خپلوان د پی ټی ایم او ان ډی ایم پلویان او په ګڼ شمېر کې پښتانه د مردخانی بهر ناستی چیرته چې دغه موجل شوی کسانی خودل شوی دی، خو تر اوسه ورته خپل مړی نه دی سپارل شوی. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل نامیمن د مارچ په 14 یوې خبری غونډه کې داوه کړې وه چې د مارچ په 14 د شپې مهال د سی ټی ډي پولیسو د منګوپیر نادرن بای پاس سره نږدې د ترهګرو پر ضد کاروایی کې 2 ترهګر عبدالوحید او اریاد الله وجری دي او 2 نور کسان یې نیولي دي. د سند اطلاعاتو وزیر د پولیسو د تراګری ضد څانګې افسرانو سره دا ادا هم کړي چې وجل شوي کسان د کراچۍ د پولیسو په دفتر باندې د فبروري 18 د تراګریز برید کې ککړ وو او په دې کې د برید ماسټر مایند اریاد الله هم وجل شوی دی، خو په وجل شو کسانو کې د عبدالوحید پلار سید مالی خان مشال ریډیو ته ویل زوی د مارچ په 1 نیټه په سهراب ګوټ مچر کالونۍ کې خپل کور څخه پولیسو په ساده او جامو کې نیولې وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي په صوبه کې د ټاکنو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د مئی 28 نیټه ورکړي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې نن په اسلام آباد کې گورنر د انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره غونډه وکړه او د ټاکنو لپاره د مئی 28 نیټه مقرر کړې ده. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د مارچ په 14 ویلي وو چې که گورنر د مارچ پر 14 د ټاکنو نیټه اعلان نه کړه نو پر ضد به سپریم کورټ ته ورسي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه بېلې کړل شوي دي او په عملي توګه په کورونو کې بندیانې دي. د ترکیه دفاع وزارت د مارچ په 14مه ویلي چې د هغه موافقې د غزولو په اړه خبرې لا هم دوام لري چې په تور سمندرګي کې د اوکراین غلې ته د برامداتو اجازه ورکوي. وزارت په بیان کې د روس په حواله ویلي چې دا هیواد په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د ماسکو او کیف ترمنځ د شپېتو ورځو لپاره د موافقې غزولو معامله بیرته په راوړلو رضا شوی وو. روس ویلي چې دا موافقه د شپېتو ورځو لپاره غزول شوې ده، خو د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې تړون یوازې د یو سل شلو ورځو لپاره د غزولو اجازه ورکوي. او بل خبر دا چې د پاکستان د کرکټ بورډ پرون د افغانستان په وړاندې د 3 شلوریزو لوبو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټی خبری غونډې ته ویلي چې په دې لوبو کې به د پاکستانی لوبډلې کپتانی د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د کرکټ ته 3 شلوریزه لوبې د مارچ پر 24مه، 26مه او 28مه د متحده عرب اماراتو په شارجه میدان کې ترسره کیږي. داو خبرونه خبرونه مو د مشال ریډیو نوریدل. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه او زموږ اونیزي خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په لاهور کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو د پولیسو ترمنځ انخت شوې دي. د جماعت اسلامي ګوند سېنېټر مشتاق احمد د وزیر اعظم په اختیاراتو کې د بدلون په اړه یو ترمیمي بل جمع کړي، خو سېړونکي وایي
او د دې مسالې چې کمی ده په نورو ملکونو کې دومره نه جوړیږي، ولې چې اغل تا آرمی چیف چې کم دی نو هغه بیا سیاسي معاملو کې ګوتې نه وي، خپل کار پر کار لري.
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي چې لور نه کډواله ستړي شوی او خپل سیمه ته واپسی غواړي.
په 2018 کې مشته ټکون ملاو دی، خو د نن د ورځې بیرې مشته د واپسی ته پاته نه ولاګیدا. د مش په وطن کې ډیره ابودی ډیر کورمایش ته د خپل غرینه خپل ځنګل شي مشته ابود کو نه.
او پاکستان د غندارا د هنرونو لسلو زیات توکي په بیجینګ کې نندارې ته وړاندې کړی دي.
تقریبا 90 اوبجیکټس دا سیدی شغه مون خپل میوزیم د نور کړی دی. پیلس میوزیم ډیر غټ میوزیم دی، د دنیا غټ میوزیمز کې شمار کیږي، ډیر خلک وزټ کوي وته راز.
لو مشال سره بابري څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باور چرن په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو له پولیسو سره نښتي شوې دي. او دا نښتي هغه وخت رامنځته شوې چې پولیسو د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره په لاهور کې د هغه کور ته د ننوتو هڅه کوله. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان سپ تاسو ته ستړي مشي وایم او څه حالات دي هلته په لاهور تک مونږ اول لاړ شو، خاص کر نو څه سیاسي حالات تاسو ویني هلته کې سر روان دي؟
یو عربیا سلام تاسو ته، تاسو ریدونکو ته. په لاهور کې هم هغه حالت ته چې شاوخوا 4-5 ګڼه وړاندې شروع شوی وو چې د پی ټی آی کارکونان تحریک انصاف کارکونان د پولیس مخه نیسي، چې د هغوی مشر عمران خان اونیسي. او لکه شی په وړاندې هم چې کوم تازه معلومات د لاهور نه ترلاسه شوی دي، نو یو عربیا پولیس د اوخکو بیولو ګیس یعنی انسو ګیس استعمال کړی دی او مزاحمت کوي تر اوسه پورې په لاهور کې د پی ټی آی کارکونان او ځنی پولیس هم زخمی شوی دي. د پی ټی آی کارکونان هم په چکانی په یو بل باندې وشتري دي، په هغه کې زخمیان شوی دي. او بیا پی ټی آی وروسته څنګه اعلان کړو خپل پلویانو ته حمایتیانو ته په ټول ملک کې د اکثر د ملک د اکثر ملک د برخونو چې کوم معلومات ترلاسه شوی دي، نو په اکثر برخو کې په پیښور د غرنګي نور د خیبر پختونخوا د بلوچستان د غرنګي د پنجاب او په سند کې هم په ځنه برخو کې مظاهری شوی دي. د پولیس د دې کوشش چې عمران خان اونې سي ځکه د احتجاج اعلان د پی ټی آی مشرانو کړو او اکثر اغری ویډیوګان هم خبرې کړې دي واتس اپونو باندې او خبرونه هم ترلاسه کیږي دا مختلف برخونه. نو حالات هم هغه دي په لاهور کې پولیس غواړي ځکه چې پولیس یو افسر راغلی وو چې دی د عدالت د عمران خان د نیولو چې کوم حکم شوی دی دا غي د عملی کولو لپاره دی لاهور ته راغلی دی، ځکه چې د عمران خان په توشه خانه کیس کې چې کوم مقدمه روان ده په هغه کې عمران خان نو حاضر شوی، نو دا غي د نیولو امر شوی دی. او لیکن تر اوسه پورې تیر اوس پولیس اسلام آباد نه لاهور ته رسیدلی وو، ته لاهور پولیس سره نن ملګری وو چې عمران خان اونې سي، خو تر اوسه پورې پولیس په دې کې بریالي شوی نه دي.
او طاهر خان سیب دلته یو پښتنه بلده هم د دغلته سیرون کې دي، ته څنګه ګوري؟ لکه لدی وړاندې هم د اسلام آباد د پولیسو ذکر تاسو کو چې لاهور ته تللی وو چې عمران خان گرفتار کړي، خدا سي ونه شول، نو دا څه وجوهات دي چې لکه گرفتار نشي؟ سیرون کې دې ته څنګه ګوري تاسو خپل سوای؟
ګور د دې خو دلیل نشته، عمران خان سره او داغه چې کوم داغه پارټیان د پارټي مشران دي چې اکثر په لاهور کې دا وخت د عمران خان کور کې موجود دي، ځنې وخت کې بهر روزي خبرداران سره خبرې هم وکړي، خو لکه شمع مکرشی چې کله خبرې کولې هغه وی چې پولیس کم د اسلام آباد نه راغلي دي، هغه وی د عمران خان د نیولو چې کم دي سره یو حکم دی عدالت هغه د توخی هغه به دی ګوري، بیا به د خپل مشر سره مشوره کوي. نو دلته زما داسې نظر ده چې پی ټی آی هم یو ځکه دا یو ضد اخیستی دی او خو عدالت حکم ورکړی دی، او دوی چې کوم اسلام آباد هاي کورټ ته نن رجوع کړی و چې دغه د نیول دا حکم دا ارس وارن چې دی دا ختم شي، لیکن اسلام آباد هاي کورټ سبا وخر کړ دی چې دغه سماعت به سبا کیږي. نو لکه د هاي کورټ هم دوی ته تر اوسه پورې ریلیف چې وته وي یا منسوخ کړی نه دی یا معطل کړی نه دی چې کوم نیولو امر دی. نو پی ټی آی سره خو دلیل نشته، مخکې و د پی ټی آی دا دلیل چې عمران خان ځکه نه حاضریږي چې دا هغه جون ته خطر دی، په هغه باندې یو حمله شوی ده، د بلې حمله دی داوا کوي چې پلان جوړ شوی دی، لیکن نن خو ځکه پی ټی آی سره دلیل نشته چې پولیس ته ورغلی دي، نن خو پکې د عدالت د پیش کېدو هغه هم یو جواز نشته چې پی ټی آی دا خبره کوي چې ځکه عدالت ته نه حاضریږي چې د عمران خان جون ته خطر دی. نو پی ټی آی سره خو لکه یو دلیل خو نشته، ځکه دا خدا او بل حکومت هم دا وایي چې په دې کې د حکومت شهباز شریف د وزیر اعظم لکه شی بوڑان دی یو جیو ټلویزیون سره مرکه وا، او هغه چې په دې کې خدا حکومت ته نشته، دا خدا عدالت یو حکم دی او عدالت په حکم باندې پولیس ورغلی دی او داغه د نیولو هغه حکم ځان سره وړی دی.
او طاهر خان صاحب یو تپوس بل کوم، عمران خان ونیول شي نو د تحریک انصاف پس تګلار وی او تاسو د وزیر اعظم شهباز شریف ته مرکه ذکر وکړو چې د جیو ټلویزیون سره ونو هغه لږ شان چې ما ووري د پای کې یو پښتنه دا هم و چې آیا د سره بد عمران خان د گرفتارولو سره به آیا ګنې د هغه په مقبولیت کې زیاتواله راشي؟ خلک دې ته څنګه ګوري؟
ګوره پاکستان خدای او روایت دی چې هر کله خلک کونی وشي نو د عمومي نظر وی چې هغه لکه د خلکو حمایت هغه ور سره شي او سره جا چې لکه دا خو یو عمومي یو نظر یو روایت هم پاتې شوی دی، خو دا کار نم کیږي. عمران خان چې کله دغه حکومت تیر کال په اپریل کې ختم شو او دا کې نرستو بیا کې یو کمپاین شروع کړ چې د حکومت لری کول وجوهات هغه چې بکم بیانور خلکو ته د سرکار چې داغه دغه بیانیا خلکو تر ډیره حدا تسلیم کړي و منلې و، او د هغه حکومت د خاتمه نرسته چې کله د اعتماد کامیاب شوی وو او نوی حکومت په مرکز کې جوړ شوی وو، نو داغه وسو چې زمینی انتخابات ته کوم غوږ غوږ انتخابات یو داسې شوی چې پاره کې د خلکو د حمایت او د مخالفت او داغي چا سره حمایت شته چا سره نشته داغه یو اندازه لګی دي. نو څومره انتخابات چې وی دي هغه په پنجاب کې زمینی انتخابات او صوبایي سملو یا په پنجاب او یا په کراچي یا په پنجاب په نورو خلکو کې خیبر پختونخوا کې انتخابات څومره چې کوم خارج حکومت باندې شوی دي، نو په اکثر ته عمران خان ګټلې دي، عمران خان پارٹی ګټلې دي. نو که دغه ته موږ ګورو عمران خان خو هغه بیانیا خلکو ته ډیره حدا تسلیم کړی دا، او دلته چې کوم دا یو دا هم یو که باس کیږي چې دا حکومت ځکه انتخاباتو ناراضي کیږي چې لکه دا یو دلته تجزیم خلک کوي یو باسونم کیږي، عمران خان په خپل هم دا وی پی ټی ایم دا دا وکی چې ځکه دی حکومت انتخابات نه کوي چې دی سردا یار د چې دی انتخاباتو کې حمایت الله دلا سور کړی. نو بهرحال عمران خان کو نیول شو نو حمایت هم کیدی شي، لیکن چې کړه خپل د یو پارٹی مشر نوی خپل قیادت نه کوي نو بیا هغه باندې یو منفی اغیز هم دغه اثر هم امکان نه لکه دواړه، یعنی دایل ځنې خلک لري چې کوونی ولې شو حمایت به نور زیات شي، کوونی ولې شو ممکن نشي عمران خان کله جیل کې وي بیا خو هغه رنګ دنه ویډیو چاپ کولی شي نه خلکو سره برابر راس رابطه کولی شي. پاکستان کو تاسو پته را چې پاکستان کې سیاسي پارټیانو کې خو ځنې وخت کې شخصیت یو ډیر رول وي، او چې کله شخصیت مخه ته نه وي بیا کرنا کله امکانات هم وي.
ډیره مننه اوریدونکو دا او د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې تاسو ته د پاکستان پر سیاسي حالاتو معلومات ورکول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یو بل موضوع ته په کراچۍ کې د سی ټی ډی په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو خپلوان وایي چې د کورنۍ د غړي د مارچ په ومه پولیسو په ساده او جامو کې د خفیه ادارو کارکونکو له کورونو او نورو ځایونو نه نیولي وو. دا له هغې وروسته ده چې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل نام میمن د مارچ په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل چې د مارچ په 14مه د شپې مهال د سی ټی ډی پولیسو د منګوپیر نادرن بایپاس سره د ترهګرو پر ضد کاروایی کې دوه ترهګر عبدالوحید او اریاد الله وچلې دي او دوه نور کسان یې نیولي هم دي. دا وخت موږ سره د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان د ټلیفون په لیکه دی. نیاز، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروستي معلومات لري؟
ډیر مننه کومګا اوریدونکو ته وایو، نو څنګه چې پرون لکه د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل نه میمن په خپل یو خبری غونډه کې دا دعوه کړې وا چې پرون د شپې یعنی په 12 مارچ باندې د سی ټی ټی پولیس چکم دی هغه عملیات کړی دی او دوه تر هغه ژوندۍ نیولې دي او دوی وجلې دي. په دې کې بیا عبدالله او اریاد چکم دی دای په کراچۍ کې چکم بریج شوی او د دې ماستر مایند چکم دی هغه ګڼلی وو یا مرسته کوونکی ګڼلی وو. خو نن موږ ګورو چې په ګڼ شمیر کې د پی ټی ایم د هغه سره سره د انډی ایم او دغه خلک چکم وجلې شوی دي. دوه کسان د هغوی کورنۍ یعنی پلار او رونه چکم دی راغلي او دا وخت په شارع فیصل باندې د چیپا چکم مرده خانه ده د هغې بهر ناستی او خپل د مړو نه صرف د سپارلو غوښتنه کوي بلکې هغه دا وایي چې دا کسان چې دي دا پټ نو بلکې په ووم مارچ باندې د خپل کورونو څخه په کراچۍ کې پولیسو او بیا په ساده جامو کې نور خلک راغلي وو هغه وړي او د دې باقاعده په ځانګړې توګه هغه رپورټونه هم په بیلابیلو تاڼو کې درج کړي دي چې دا کسان پولیسو یا نور خلک وړي دي په دې باره دي پلټنې وشي. خو پرون هغه وایي چې موږ څنګه دلته په چې کوم مقامي رسنۍ دي په هغه باندې دا خبرونه ولیدل چې سی ټی ډی عملیات کړي دي او بیا شرجیل میمن چې کوم دی هغه پریس کانفرنس خبري غونډه کوي او هغه دا وایي چې دا تر هغه دي د دې خلکو تعلق چې کوم دی د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان د لدا سره دی او دوی دا وایي چې دا چې کوم دی تر هغه کوي هیڅ قسم تر هغه کوي چې دوی چې کوم دی ککړ نو د دې سره سره چې د پی ټی ایم او د انډی ایم مشران د دوی سره ناستي هغه د سن حکومت او مرکزی حکومت ته دا غوښتنه کوي چې د سی ټی ډی د دې عملیاتو چې کوم دی عدالتي کمیشن جوړ شي او هغه دا
او نیاز د دې د احتجاج ته د حکومت سو کورغلی دي
د دوی احتجاج خو تو خو صرف اوس دا وخت چې کوم دی د خپل مړو د اسپارخلو لپاره چې کوم دی د غلط ناسي د پی ټی ایم او د انډیم مشران وای چړم به دوی خپل د مړي وی سي د دوی اډیرو ته اسپارختنه وشي دا غیر اوس ته دوی بیا د خپل احتجاج کوي یا نه کوي دا غیر اعلان کوي. کوم په کراچي کې وګورو نه د دې وړاندې هم د پولیسو لخوا داسې چې کوم دی داوی مخ ته راغلي دي چې هغه دا وای چې موږ تر هغه ورځې یو پاغي کې یو مشهور یا د ټول نه قضا چې کوم دا د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسعود تو چې په هغه وخت هم د ملیر ضلع ایس ایس پی دا دعوه کړې وه چې تر هغه سره سره وجلې دي. خو وروسته چې کوم دی بیا په خپله د پولیسو دغه چې کوم تحقیقاتي ډله وه هغه دغه مقابله جاري بللې وه هغه کیس په عدالت کې روانه اوس پکې فیصله هم شوې ده. نو په کراچۍ کې چې پی ټی ایم دی یا انډی ایم دی هغوی دا پوښتنه چې تکوي چې یو ځل بیا چې کوم دی د تر هغه رایې بنوم او په دې نامه باندې پښتانه چې کوم دی دلته زورول کیږي تنګول کیږي وجلې کیږي. کومنګ وګورو په کراچۍ کې چې په 18مه فروری چې کومه د پولیسو په مرکزی دفتر چې کوم بریټ شوی و چې په هغه کې درې وسلوال راغلي او الته بریټ کړي او هغه وسلوال خو هم وجلې شو دا سره سره 15 پولیس او رینجر ځواکونه وجلې شي او 30 نور زخمیان چې ویو دا هغه بریټ ذمہواری چې کوم دی تحریک طالبان پاکستان چې کوم دی منلې و اوس په کراچۍ کې چې سی ټی ډی کوم عملیات خای دا وکوي او په خپل دا چې د دې منګه ستایت نشو کولای چې موږ دوه ترهګر نیولی دي او دوه چې کوم دی وجلی دي. په دې اړه تحریک طالبان پاکستان چې دی هغوی تر اوسه پورې خپل صدریز مخې ته نه دی راغلی چې دا د دوی خلک وو.
او نیاستاسو چې دغلته د خلکو سره خبرې شوې دي دا وجل شوي کسان چې وو دوی به څه کول؟ او تاسو خو چې دوی د کورونا گرفتار شوي دي خو څه کار روزګار به کولو؟
د وجل شوي وحید عبدالوحید پلار سره چمنګ خبرې وکړې نو هغه وایي چې زویم چې کوم دی په مدرسه کې سبق ویلی وو هغه د هغه ځای نه فارغ وو خو داسې څه قسمه هغه سره مطلب هغه ما ته شک نه راځي چې هغه په څه قسمه ترهګرۍ کې یا په دې کې چې کوم دی ککړو. اوس چې پولیس کومه دعوه لري سی ټی ټي چې موږ یو کس په ټپي حالت کې چې کوم دی نیولی دی د مهران په نوم، دا غرور عبدالرحمن موږ ته وویل چې د په پنځم مارچ باندې هغه په کراچۍ کې واده شوی دی. هغه به رشکه چلوله، هغه رشکه چې کوم دی صرف د دې واده د اخراجاتو دپاره چې کوم دی خرڅه کړې وه، او د واده نه دوه ورځې وروسته چې کوم دی پولیسو زموږ په کور چاپه ولګوله. هغه دا دعوه هم کړې ده چې زه یې ورسره هم د شپې بوتلې وم، کپړې را باندې اچولې وې، په مخ باندې موږ هیڅ نه لیدو. زه بیا درې ورځې وروسته را پرېښې ما او ماته ویل چې رور به دې هم ډېر زر موږ پرېږدو. خو نن چې کوم دی هغه وایي چې هغه پولیسو چې کوم دی وایي چې موږ په ټپي حالت کې نیولې دي، خو موږ ته دا هیڅ پته نه لګي چې رور مې چېرته دی، هغه تر اوسه پورې لا درک دی.
سمه ده، ډېره مننه کور مودان اوریدونکو. دا په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال نیاز علي چې تاسو ته په دې اړه معلومات درکول چې هلته په کراچۍ کې د سی ټی ډي په عملیاتو کې د وجل شو کسانو خپلوان وایي چې دغه د دوی د کورنۍ غړي وو چې پولیسو په ساده او جامو کې له کورونو نیولي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي په صوبه کې د انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د مئی 28 نیټه ورکړې ده. د نن په اسلام آباد کې گورنر د انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره غونډه وکړه او د ټاکنو لپاره د مئی 28 نیټه مقرر کړه. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی ویلي وو چې که گورنر د مارچ تر 14 پورې د ټاکنو نیټه اعلان نه کړي نو پر ضد به یې سپریم کورټ ته ورسي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترګزینور.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي په دغه صوبه کې د انتخاباتو لپاره د مئی 28 نیټه مقرره کړې. د مارچ په 14 د گورنر خیبر پختونخوا ملاقات د پاکستان د صدر ډاکټر عارف الوی او د انتخاباتي کمیشن د مشرانو سره شوې چې وروسته یې دغه نیټه اعلان کړې. غلام علي د غونډې وروسته د میډیا سره په خبرو کې ویلي پېښور 400 ټانک او نورو سیمو کې د امنیت وضع خرابه ده، په هغه غړو بریدونه شوي چې د سرشمیرنې په عمل کې بوخت دي، خو بیا هم د سپریم کورټ امر وو نو د دغه نیټه اعلان کړې.
جو مشکلات تي هم نه بیان کړې بڑی تفصیل کې سات
چې کوم مشکلات دي هغه په تفصیل سره بیان کړ نو دا اوس د هغوی ذمہواري ده چې د حالت کې دوی انتخابات وړخت تزیه وکړي او د نیټې د مقررولو چې زمونږ کوم ذمہواري و نو موږ ورته د مئی 28 ورکړي او دعا وکړو چې انتخابات په خیر او خیرت سره وشي
او هم دعا وکړي چې الیکشن خیر خیریت سره وشي.
د دې نه وړاندې په پنجاب کې د انتخاباتو نیټه د صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی لخوا اعلان شو او هغه تل په اپریل په 1 دغه انتخابات کولې شي. پنجاب کې د انتخاباتي کمیشن لخوا د انتخاباتو تنظیمات هم نیولې شوې، ولې د خیبر پختونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره به هم کمیشن دغه تنظیمات ډیر زر اعلان کړي چې ګنې کاندیدان کله د انتخاباتو لپاره کاغذونه باید جمع کړي او د دې سره نور ټول لوازمات هم پوره کړي. یاد دی چې د پنجاب صوبایي اسمبلی د جنوري په 14 او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د جنوري په 13 د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په وینا ماتې کړې شوې. دغه حکومتونه د دغه صوبو د وزیر اعلیګانو لخوا گورنر ته د لیک ډول شوي خاتونو وروسته تحلیل شوي چې وروسته په دغه صوبو کې د انتخاباتو نیټې نوې مقرره شوي. تیره میاشت سپریم کورټ د دغه صوبو د انتخاباتو په حواله سره از خود نوټس اخیستی و چې د مارچ په اولنۍ نیټه یې خپله فیصله کې امر کړی و د قانون او د آئین د مخ دی په 3 کې د ننه د انتخاباتو نیټې اعلان شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8 د جمعې ورځې نه مشال ریډیو د ماخام لښپګو تر وو
لنهو تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کلو هرتز خپریږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د جماعت اسلامي ګوند سینیټر مشتاق احمد خان په سینیټ سیکرټریټ کې د ګل په ورځ درې جلا جلا ترمیمي بلونه داخل کړي دي چې پکې د پوز د مشرانو تر ریټایر کېدلو وروسته هغوی ته د اکسټینشن ورکولو په اړه دی، د هغوی د کاري مودې د غزولو په اړه دی، او د وزیر اعظم په اختیاراتو کې د بدلون لپاره په سینیټ کې دغه ترمیمي بل وړاندې کول غوښتنه شوې ده. په دې اړه سینیټر مشتاق احمد په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پاکستان چې په سینیټ کې د وزیر اعظم د اکسټینشن د هغه اختیاراتو ختمولو غوښتنه کړې ده، د کوم منظوري چې پارلمان د وزیر اعظم عمران خان په دور کې ورکړې وه. کارپوهان وایي د وزیر اعظم لخوا د خپلې خوښي پوځي یا نور انتظامی مشران ټاکل څه بده خبره نه ده، خو چې هغوی د آئین مطابق د خپلو اختیاراتو غلط استعمال ونه کړي او په سیاست کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث نور.
سینیټر مشتاق احمد د پوز د مشر او د پوز د نورو لړپوړو مشرانو د کاري مودې د غزولو د وزیر اعظم د اختیاراتو ختمولو غوښتنه کړې ده. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان په دغه لړ کې د پاکستان په سینیټ سیکرټریټ کې د ګل په ورځ درې جلا جلا خواستونه داخل کړي دي چې پکې د پوز د مشرانو تر ریټایر کېدلو وروسته هغوی ته د اکسټینشن ورکولو، یعنی د هغوی د کاري مودې د غزولو لپاره د وزیر اعظم په اختیاراتو کې د بدلون لپاره په سینیټ کې د ترمیمي بل وړاندې کولو غوښتنه شوې ده. دا د هغې وروسته ده چې په 2000 کې د هغه وخت د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د دریو کلونو لپاره د غزولو په هدف په آرمی اکټ کې د پارلیمان د لاري بدلون شوی وو، او وزیر اعظم ته د دې کار آئینی اختیار ورکړی شوی وو. سینیټر مشتاق احمد خان د وزیر اعظم د دې اختیار د ختمولو لپاره په آرمی اکټ 1952، پاکستان ایئر فورس اکټ 1953، او پاکستان نیوی آرډیننس 1961 کې بیا د بدلون کولو لپاره درې جلا جلا ترمیمي بلونه تیار کړي دي، او د دې د وړاندې کولو لپاره یې د ګل په ورځ د سینیټ په سیکرټریټ کې نوټس هم داخل کړی دی. خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د وزیر اعظم لخوا د خپل خوخي پوزي یا نور انتظامی مشران ټاکل سبب خبره نه ده، خو چې هغه د عین مطابق د خپل اختیاراتو غلط استعمال نه کړي او په سیاست کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
او هر ملک کې دا سکیږي چې کم سړی الیکشن وګټي، تاسو وګورئ چرته چې صدارتي نظام دی الته چې صدر الیکشن وګټي، یا چرته چې د وزیر اعظم نظام دی پارلیمانی نظام دی دا بلنګي زمون پشن، نو الته چې خلک الیکشن وګټي نو هغه خپل د خوخي ټیم ځان د پاره جوړي. یو تاسو سړی به چې وړي سینيري، خو وزیر اعظم یا صدر به هغه سره خطر کې سرکار نشي کوله، او هغه به غواړي چې یو تاسو سړی دی راولي چې دی ور سره په خطو باندې کار وکي، نو دا سړی رضایت بد خبر نه ده. خو د دې مسالې چې کمی ده په نورو ملکونو کې دومره نه جوړیږي، ولې چې اغل تا آرمی چیف چې کوم دی نو هغه بیا سیاسي معاملو کې ګوتې نه وي، خپل کار پورې کار لري، یو چې کوم کار هغې ته وویل شي صرف هغه کوي. خو په پاکستان کې دا مسلې ځکه داسې دي چې دلته نه ده، خپل یو تاریخ دی د پاکستان، تاسو ته معلوم ده دلته همیشه آرمی چیف چې کوم دی هغه د منتخب وزیر اعظم نه زیات طاقتور پاتې شوی دی.
خبریال او شینن کې لحاظ علی وایي وزیر اعظم ته د پوځي مشرانو د کاري مودې د غزولو قانوني اختیار د وزیر اعظم عمران خان په دور کې ورکړې شوې وو، خو د پارلیمان نه د دغه قانوني ترمیم د منزورولو نه وړاندې هم د وزیر اعظم یا ولسمشر په سپارښتنه د پوځ د مشرانو کاري مودې غزولې شوې وې.
کومنګ وګورو زرداری صاحب خپل دور کې کیانی صاحب له توسي ور کړو، بیرغی نه پس د راحیل شریف صاحب هم خوخوه. خدا قانون سه په بلیک اند وایټ کې موجود نه، نو عمران خان صاحب چې کله وزیر اعظم هغه دا قانون دا آرمی ایکٹ کے باقاعدہ طور منظور کو دا ایوان نا او پاغی کے دا دوی سر دا اپوزیشن ڈلے ہم شامل ہوئے چھے آرمی چیف تک حکومت غواڑی نو ددریو کالو نور توسیع ہم ورکولے شی او بے ور پسی یو کال نور ہم توسیع ورکولے شی خو زما یقین نہ دے چھے دا کم ترمیم مشتاق احمد خان پیش کرے دے پاغی کی پیپل پارٹی پاغی کی مسلم لیگ او پاغی کی پاکستان تحریک انصاف سے سنجیدگی اختیار کی زکا چاغوی دوانا بلکہ نہ دا ٹول سیاسی جماعتوں غواڑی چھے دا غوی دا خوخ آرمی چیف دے تعینات کړی شي چې دا غوی د اقتدار لارې چې کوم دی د ایوان ته رسیدو د پاره په هغه کې کوم خندان چې پیدا کیږي هغه دی لری کړی شي.
په پاکستان کې په پوز باندې په بیا بیا په سیاست کې د لاسوهنې تورونه لګولې شوې دي، خو د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو پر روان یو سات کې پر زینو نور موضوعات هم تاسو لپاره ریپورتونه لرو او ریدل یې مهي روي وخت په پیښور کې د ماخام شپږنیمه بجې کېدونکې دی. لومړی لند خبرونه اورو. نن په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو له پولیسو سره نښتي کړې دي. د دواړو خواو ترمنځ خوډب هغه وخت رامنځته شو چې د پاکستاني رسنیو تر مخه پولیسو د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیمرو لپاره په لاهور کې د هغه استوګنځای ته د ننوتو هڅه کوله. د خیبر پختونخوا ګورنر غلام علي په صوبه کې د ټاکنو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د مې 28 نیټه ورکړې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي نن په اسلام آباد کې ګورنر د انتخاباتي کمیشن چارواکو سره غونډه وکړه او د ټاکنو لپاره د مې 28 نیټه مقرر کړه. په کراچۍ کې د سی ټی ډي په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو خپلوان وایي چې د کورنۍ د غړي د مارش پر ومه پولیسو په ساده او جامو کې د خفیه ادارو کارکونکو له کورونو او نورو ځایونو نیولي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ او د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ مشرانو له حکومت نه د سی ټی ډي د عملیاتو د دوو کسانو د وژلو په اړه د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی. نوموړي پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه بیا لیکل شوې دي او په عملي توګه په کورونو کې بندیانې کړل شوې دي. د ترکیې دفاع وزارت د مارچ په 14 ویلي چې د هغه موافقې د غزولو په اړه خبرې لا هم دوام لري چې په تور سمندرګي کې د اوکراین غلې ته د برامداتو اجازه ورکوي. او د پاکستان د کرکټ بورډ پرون د افغانستان په وړاندې د 3 شل اوریزو لوب لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په د کرکټ ته 3 شل اوریزو لوبې د مارچ په 14 شپږویشتمه او 18 د متحده عرب اماراتو په شارجه میدان کې ترسره کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې د اوکراین پر ختیځ بخموت خار د روس ځواکونو حمله روان دي، په کراماتورسک خار کې د ملکی وګړو د استوګنې پر یوې ودانۍ یو توغندې لګیدلې چې مرګ جوړ لړولې ده. له بلې خوا ترکینن اعلان وکړ چې روس د اوکراین د غلو دانو صادراتو ته له اجازې ورکولو سره موافقه کړې. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د بخمود ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي، د روسیې پوځ نن بخمود ښار ته په نږدې بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ نن په یو بیان کې د دې برید خبر ورکړ او ویل چې په پایله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندي شپږ لوړ پوړیزې ودانۍ زیانمنې کړي. چارواکو ویلي چې د دې برید د قربانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. کراماتورسک د بخمود په نږدې 50 کیلومتره واټن کې پروت ښار دی چې پروسه کال پر ملکی وګړو د خونړیو حملو ډګر و. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشحالي بم په یو برید کې 55 تنه ملکی وګړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار سازمان دا برید له جنگي جنایت سره انډول بللی و. د اوکرين پاوز نن په خپل رزنی راپور کې وویل روسي ځواکونه د درنو تلفاتو لزغملو سره سره پر بخموت او شاوخوا سیمو حمله ته دوام ورکوي. لبلې خوا ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دی چې د اوکرين برخلیک د ختیځ جبهې لروانو جګړو سره تړلې، خو هغه ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکرين بریالی کیږي. اوکرایني ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسي اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخموت لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کېدای شي. د روسي دولتي خبري اژانسونو د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي روسیا باید خپلو اهدافو ته ورسیږي او دا د کیف د رژیم د دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. له بلې خوا ترکیه د هغې موافقې د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پڼه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. مسکو او کیف په 13 جولای میاشت کې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د لرغون پیژندنې او میوزیمونو محکمې د ګندارا د هنرونو ته ټولو زیات 103 او یا توکي په بیجنګ کې د ننداري لپاره چین ته په پور ورکړی دي. دا نندارتون به په 15 مارچ د چین په پالیس میوزیم یا عجایبګر کې کیږي. په پاکستان کې لرغون پوهان وایي چې د سره به هلته په پاکستان کې مذهبي سیلګرۍ ته هم وده ملو شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
د چین سر خار بیجنګ کې کیدونکو لرغونی آثار د غنندارتون کې د پیښور، سوات، دیر، هوند، ټکسلا، کراچی او اسلام آباد عجیبګرو څخه د ګندارا یو سل درې اویا شاهکار نمونه شامل دي. د آثار به د مارچ په 15 پیلس میوزیم بیجنګ کې نندارتون ته وړاندې کول شي. دا نندارتون به درې میاشتې دوام لري. د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د لرغونی آثارو یا آرکیالوجي ډیپارټمنټ د لپاره ډېرې مرستې کړې دي. د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
تقریبا 90 آبجیکټس دا سیدي چې هغه موږ خپل میوزیم ته ور کړی دي. پیلس میوزیم ډېر غټ میوزیم دی، د دنیا غټ میوزیمز کې شمار کیږي. ډېر خلک وزټ کوي وته راځي، لری لری نه راځي. نو موږ ته به دا آسانه شي چې د ګندارا آرټ چې کوم د پاکستان ریچ کلچر هریټیج دا صحیح چې کوم رښتیا ایمیج پاکستان څخه کوم دا غو خلکو ګوري چې دا سیویلایزیشن نه یو ډک وطن دا دلته کې مختلف مذاهبونو خو وختونه تیر کړي دا آثار دي چې کوم خلک پاکستان ته نشي راتک، خاص کل چاینیز نو بلته کې بیجنګ کې دا شوزنه وګوري په اسانه باندې.
نو موږ جاتوی چې خو شا کال وړاندې د چین او پاکستان ترمنځ پدېړه لوزنامه شوی و او د دې کې د ټولو زیات توکي خیبر پښتونخوا ورکړي دي. هم د لرغونی آثار یو بل ماهر بخت محمد خان مشال لیډو توای چې یوازې د چین نه نه بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو نه به هم د ګندارا تهذیب سره تړاو لرونکي او په دې باندې کارکوونکي سیلانیان د پاکستان مخه وکړي چې ورسره بدلته مذهبي سیلګری ډېر مخه وړاندې لاړه شي.
زمونږ د ملک لپاره د دې ډېر ښه اثرات وي، پازیټیو دا وي. عمره چې زمونږ انټیکویټي ده یا کم ګندارا آرټ دی، کم چې زمونږ پراوینس سره ریلیټډ دی، د دې نمایش به وشي. په هغه کې به چاینیز نیشنل او انټرنیشنل ویزیټر راشي، هغې به وګوري. نو دا زمونږ د خیبر پختونخوا صوبې لپاره ډېر غټه یو د فائدې خبره ده.
دغه پوهان وایي چې دا ټولو زیات سیلانیان چین نه نور هیوادونو ته هم دغه سیزونو کتو لپاره ځي او په اربون روپۍ خرچ کوي. نو دوی تم سرګندی چې دې نندارتون نه پس به دغه سیلانیان دلته او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا مخه وکړي او سیلګری به نور هم وده عمومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې په رواني سرشمیرنې کې به خلک له اندراج پاتې شي چې په سیمه کې موجود نه دي. د سره روغې سیمې اوسیدونکو وایي چې د 2009 کال پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کورونه اړنګ شوي، نو ځکه د دې سیمې ډېر خلک لا هم نورو سیمو کې میشتي. دا ډیجیټل سرشمیرنه په ټول پاکستان کې د مارچ له اولی نیټه پیل شوی او تر اخیر به جاری وي. بلخوا د جنوبی وزیرستان اپر اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې د سرشمیرنې عمل په ښه طریقه روان دی او په کې به د خلکو اندېښنې په پام کې نیول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په مارچ په میاشت کې راونه سر شمیرنې کې د سیمې ګڼ شمېر خلک د شمیرنه پوته شوي دي. په دغې برعکس د سراروغا سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید چې په خپل هم د سر شمیرنې ټیم سره په سیمه کې ګرځېدلی دی ویایي
صرف دا ټیم ولا کاوله چې هغه خو په سرشمیرنه شي خو هغه کوټه شول خالي په کور شمیرنه چې د دې د خلا شماري ورته یې صرف یو کور مغاته وترې یو په کور شمیرنه ته نو چې دوی ته دا وخت نقصان دی د نش کوم ته ملاویز خلک چې کوم رودرینی هغه خلک په جون جولای کې رودرینی به سلال نشته.
د سراروغا سیمه دوا نور سي دین کې په سویلي وزیرستان پر ضلع کې د راونه سرشمیرنه په باراک شي ویایي.
خود
سویلی وزیرستان پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد ویائی چپ سیمک شمیرن عمل پشا طریقہ بنے راون دائی
مشران کشران ما فرند ما رونه دا ټول ته ما دا پیغام دا چې دا مردم شماري تاسو په خپله د کې سره وکړي نو د باندې تاسو هر څه دارو مدار لا لحاظ تاسو د کې بڑھ چڑھ کر حساب والی کیسه وکړي دا تاسو کومي او فریضه
دا د هم یو دا وی چې د سر شمیرنه په بنیاد د یو سیمه مالی او اقتصادي وسیلو تقسیم سره د صوبایي قومي او ضلعي حکومتونو د پورا حلقہ بندي او د نمائندګي تنظیم هم د آبادی په لحاظ باندې کی جی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروي په 9 بجو د کرخی په غاړه، په 1 بجا سندری جادوګری، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال تر رڼا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل سمال خیل اوسیدونکي وای چې نور له کډوالۍ ستړي شوي دي او خپل سیمې ته واپسې غواړي چې خپل کورونه او سمکیا باد کړي. دوی وای حکومت ورته په 2013 کال کې د واپسۍ ټوکنې ورکړې وي خو تر اوسه یې خپل سیمې ته ستانه نه کړل. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې داروای یادې سیمې لا هم د پوځ لخوا پاکې نه دي ګرځول شوي چې څنګه پاکې وګرځول شي نو ورته به د کډوالو د ستنولو عمل پیلوي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نه اورو.
شمالی وزیرستان د تاخیل سمال خیل اوسیدونکي وایي چې 2013 کال کې ورته د وپسۍ ټوکن حکومت ورکړي، خو لا هم خپل سیمه ته ستانه شوي نه دي. د تاخیل نیمایي سیمه کلیر شوې چې ځنو ته به کوره شوي ستانه شوي، خو ډیرای سیمه لا بندې دي چې خلک یې به کوره دي. د سمال خیل اوسیدونکي وایي چې سیمه یې کلیر شوې یا صفا ګرځول شوې، ورته د ځنو خلکو واپسي هم شوې. په 2013 کال کې حکومت انتظامیه دوی ته د وپسۍ ټوکن هم ورکړي، خو لا هم ستانه دوته په تمه دي. د تاخیل اسمال خیل اوسیدونکي ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې د کلیې 1500 کورنۍ دي. د وپسۍ لپاره نوملیکنه هم شوې، نور لکډواله ستړي شوي، خپل سیمه ته واپسی غواړي.
په 2018 کې مشته ټوکن میلاو دی، خو د نن د ورځې پرې مشته د واپسۍ ته پاته نه ولاګیدا. د مش په وطن کې ډېره ابودي دوه ډېر کورمایش ته نه خپل غرینا خپل ځنګل شي مشته ابود کو نرمي جوړ خوښ شي. په مشته 4500 پرچه باندې نرپدا کې شل کم 1500 پرچه خلوص شوه د نه ټوله باندې. مش ډېر سخت ستونزې ډېر سخت مشکلات سره مخ مخ یو، لکه څنګه چې نه وزیرستان یې لژلې د مش د نرپدا طریقه ولاږي. په جلګي غستړي په درنې ستړي نرمي ډېر سخت تنګي نه دي کندور کار ځپه کو د کیمه 20000 روپۍ چې کیم خلک تمه لاوی ډېر سخت منګوي. د شیوه طرف ته وکسه پرمیش ته دای په طریقه ولاږي، لکه د نه وزیرستان نه درمیش نه تنګوي په میر نه ګرمي راونه د ډېر سخت مجبوري په ډېر مجبور حالات کې.
د سمال خیلو یو بلو سیدون کې اجمیر خان وای چې نور د کډوالۍ د زغم نه دی، ماشومان او مېرمنې د خپل کورونو د لیدو په ارمان دي.
میژ کمانې سمال خیل کوم تاهیر دی چې خیره سره ورسېږي، ځکه چې میژ خو پرته منطقه دو کورمچو دی نه راسي کېمه دو ډېر په پاکستان په غاړه کې سي تاهیري په هر شی په لختو پاتو دي دا نره بنې وکه چې خیره سره میژ ولاشي.
کلامو چې د تاخیل سمال خیلو بې کوره شو خلکو په اړه د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو، نو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د سمال خیلو په ګډون د تاخیل ډیرای سیمو کلیرنس روان دی. د وپسۍ لپاره یې تیاری نیول کیږي، ضربه د دغو سیمو واپسي پیلوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیل او غسیمه چې صفانه دي د کلیرنس عملی روان دي، څنګه هم چې امنیتی ځواکونو لخوا دوی ته د کلیرنس ریپورت ورکړل شي دوی د وپسۍ لپاره تیاری نیولې. ضرب اعظم عملیاتو څخه شمالي وزیرستان لکونو خلک به کورول چې وستانه شوي، خو د تاخیل تحصیل نیمایي سیمه لا صفا نه دي او بې کوره شوي خلک یې د پولې پورې افغانستان په مختلفو سیمو او ډیرای د پاکستان په بنو ډیای خان او نورو سیمو کې میشته دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ستکونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تعلیم لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې دوی خلکو ته وایي چې تعلیم د نجونو او هلکانو لپاره ډیر ضروری دی، نو ځکه باید ټول خلک د خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي. د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د 2022 کال په ریپورت کې ویلي وو چې په بلوچستان کې د استادانو، سکولونو او تعلیمي سهولتونو د کمی له وجې خاوشه 60% ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې اړه نور تفصیل د سمت شبنم په دې ریپورت کې اورو چې د پی ایس او د غړو پر اعلانونو پیل کی.
هر بچی په سکول کې، هر استاد په کلاس کې.
دا د پښتونخوا د کوونکو سازمان ناره ده.
هر بچی په سکول کې، هر استاد
په کلاس. پر 12 مارچ په کوټ کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان لخوا د ماشومانو په شونځي یا سکولونو کې داخلولو په مخه لاریون وسو. په دې لاریون کې د یادې سیمې ګڼو زده کوونکو برخه واخیسته او برخوالته خپلې ویناوې وکړې. د دویم ټولګي زده کوونکي خاتمې د تعلیم یا زده کړو پر ارزښت خپل وینا وکړه.
ਤਾਲੀਮ ਪਹੁੰਚਾ
په شونځي کې د ماشومانو داخلولو کمپین د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل شوی چې د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې تر سره شو. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په یخو او پښتون میشتو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیل د مارچ له لومړۍ نیټې څخه کیږي. دا لاریون مال د یاد سازمان د کوټې مشر سیف الله خان مشال ریډیو ته وویل
زمون مقصد د ریلی هم دا دی چې هر کال نوې کال راځي تعلیمی کال راځي موږ په خپل اولس کې شعور خورو موږ دا کمپینونه کوو د پښتنو د اخواس کو چې خپل ماشومان بچان په سکولونو کې داخل کړي ریاست او حکومت د اخواس کو چې سکولان مشترکې مستمف تعلیم راکې په خپل مورنی ژبه کې راکې او د نوې دنیا چې کم تعلیمونه دي جدید تعلیمونه دي هغه راکې او کم چې غیر حاضر استادان دي هغه اخر کې ګوس سکولان چې دي هغه پیدا کړي.
د پښتونخوا د کونکو سازمان ل 2018 میلادي کال راځي د هر مارچ په پیل کې په شونځوي کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پر مخ وړي چې مخه په خلکو کې د تعلیم پوهاوی او ارزښت پیدا کول دي. د بلوچستان د زده کړو څنګه سکیټریر او بلوچ مشال ریډو ټول چې ډیری ماشومان ستا چې له شونځوي بهر دي خو موږ هڅه کوو چې شونځوي ته راولو.
اوټ اپ سکول چلډرن بالکل هه مارې اور گورنمنٹ کے
لسکولن بہر ماشمان بالکل ستا خزمش حکومت دا پلان لري چې ودا سی پروژه پایل کړی چې د دوو درو ضلعو په دوو درو تحصیلونو کې د دې واجب معلوم کړی چې آیا دا به وزلی ده خلق لاسرسین اور تلری او کبل څه دي ځکه چې زموږ سره تر اوسه داسې واجه نشته چې ماشومان ولې له ښوونځیو بهر دي. موږ هڅه کوو چې چیرې سکولونه نوي هلته سکولونه جوړ کړو. د حکومت له ستراتیژي سره سم موږ په سکولونو کې د ماشومانو داخلي زیاتو او ماشومان سکولونو ته راوړو.
د بلوچستان د زده کړې څانګې د شمیرو تر مخه په صوبه کې 15,095 سرکاري ښوونځي دي په کوم کې چې 1,090 هلکانو او 4,216 اتیا د نجونو دي او تر 100,000 زیات زده کوونکي پکې زده کړې کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په ټول افغانستان کې سباندې 9 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پولیو پر ضد د واکسینو دا ملي کمپاین چې د مارچ په 14 نیټه پیل شوی تر 14 نیټې پورې به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر رسنوالو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې د پولیو پر ضد په دې کمپاین کې به په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړی وایي
په دغه کمپاین کې چې د 9.4 میلیونه په اندازه باندې ماشومانو ته به واکسین تطبیق کیږي، د دې تر څنګ موږ په ټولو ولایتونو کې د ویټامین ای کپسول هم د 50 کالو څخه کم عمر ماشومانو ته ورکړو تر څو د هغوی د بدن معافیت پورته شي. زموږ هدف دا دی چې دغه کمپاینونو په تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ کچه نوره هم راښکته شي. د سیمه ییزو مسؤلینو او علما کرامو څخه مو غوښتنه ده چې هغوی زموږ د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي تر څو د پولیو د واکسین کمپاین په ښه شکل سره سره شو پاینده کې زموږ ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه وژغورل شي.
ډاکټر زمان که څه هم د هغو ولایتونو نمونه ندی په ډاګه کړي، خو وایي چې په دریو ولایتونو کې به د سړې هوا او روغتونو له امله د پولیو پر ضد کمپاین د یو څه ځنډ ښکار شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې به هم 1.2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې د پولیو تر کمپاین 2 ورځې وړاندې ښځینه روغتیا فعالې کور په کور ګرځي او کورنیو ته د پولیو د کمپاین د پیلېدو ورځ په ګوته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې پر ټاکلې ورځ خپل ماشومان په کورونو کې وساتي. په جلال آباد ښار کې یوه میرمن د پورته ذکر شوې سپارښتنې د یادونې تر څنګ وایي چې د پولیو پر ضد د واکسینو په هر دوره کې ماشومې ته 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
چې کله ما د پولیو والا خلک راشي ته نمونه ولیکي چې د دوشنبه په ورځ به موږ راځو او د کوره بهر ونه وځئ. بیا موږ همدا کار کوو چې خپل ماشومان کور کې وساتو او څنګه پولیو والا راشي خپل ماشوم له واکسین کوو. دا اوس هم ملکه خپل ماشوم له ستاره واکسین کوو.
د ذکر وړ ده چې پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي، خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته او د لمنځوړلو په موخه یې وخت پر وخت کمپاینونه ترسره کیږي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیر 2022 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان 2023 زیږدیز کال کې تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسې د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال ریډیو واورې اوریدونکو، زو سواد چرته چې د مشهور شاعرانو لیکوالانو یو مشاعره شوه ده. په دغه شاعرانو کې لایق زاده لایق، ممتاز اورکزی، بخسم بخزاده، دانش، ظفر علی ناز، منیر بنیرې، عباسین یوسفزی او افسر افغان ګډون کړی وو. دغه مشاعره تر 500 ساعتونو لپاره وه. مشاعره جوړونکو ویل چې سرکار د پښتو ژبې خدمت نه دی کړی، خو همدغه شاعران او لیکوالان دي چې پښتو یې ژوندۍ ساتلې ده. د مشاعره ته د مشال ریډیو همکار نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا رپورټ یې رالیږلی چې د بخزاده دانش پر شعرونو پیلېږي.
زا ورزا الله دې منځ ته غټو له دنیا ستا شزا په مخه دې رڼا شه خو جانانه به هم ژوند خدای دې نکي خدای دې نکي خو که بیا هم چیرته وشو دې تمامه دنیا پرې خو دې بدنامي دنیا پرې بیا څنګه شو بیا بیا څنګه بیا زمایي جانانه په کامیابی زماشه.
د سواد په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری وه. مشاعرې صدارت ممتاز اورکزی کوله. مشر میلمی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر لایق زاده لایق وو او کوربه په هیڅ پکې سیاستوال پخوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو.
گریوان د لیوانو ک په خارزار کې پاتې کیږي، سپرلین هم جامې په لالازار کې پاتې کیږي. دا ورستو چې د خپل په مخونو کې سر نوي دا وړ د مینو په بازار کې پاتې کیږي.
د مشاعره صدارت کوونکی ممتاز او رغزه ډیر په درناوي افسر افغان راوبلو نو حال کې ناس په سلګون او ریدونکو ورته پاسېدل.
سو دانی لونګ راته په جام کې واچوا، کلیا د خپل رنگ راته په جام کې واچوا او ګړی کې شرابو کې ساقي د ممتاز واورا دغه شو خوشنګ راته بلاسو ترنه پلغه په کار دا ډیر محترم ممتاز
دغه محل ممتاز او رکتې خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دارنګ ده.
بیړندیو ته شعور را تکتا راوړی پس پرلی خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړی هم ډیر لګ دي چې وایي د فکرونو په تللو کې وخت لګي ولو ممتاز سترګې واړوه چې دود شي ستانو سه د زپلو کې وخت لګي
د مشاعره مشر منبع لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې ویل.
دا چې د ځان په نظر ګورم مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی. دا چې د ځان په نظر ګورم مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی. هاغه د ټول عمر لیوانه مان ستاره یو ارمان په ارمان کوي او تا چې غریب مودر په دې وو زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دی. او خیر شعر ہے جی نور ہر اگرار میں سامنے ګران چې ولایت نو ګران ډېر شکر ډېره مننه او ټول په خیر رالی تاسو د ټول دغه شهرباد په ادب مین لري ځکه چې ادب کې ژوند دی ادب کې سیاست دی ادب کې حظ دی که د ادب نه لرې کېږي نو کام غواړي.
په اخره کې د مشاعره تابعه کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبې ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی، خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا دې شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغه د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلې دي هغه تاسو دا ژبه چې دا محفوظ کړې ده کله د پښتنو په دې بد صغیر باندې په سوونو کاله حکومت کړی دی هغه دې ته خیال نه دی کړی چې دا پښتو چې دا سرکاري ژبه کول غواړي.
مشاعره کې صد ډیر شو نه زیات شاعرانو په زړه پورې غزلې نظمونه ربایانې قطعې هایکوګانې او ټپې وړاندې کړې.